د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یوشمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخوله کړي ده. په هنر جاج کې ل لیکوال او ژباړن سادولا فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاس برې زه کوم چې هر امتحان کې وزا نمره پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه اصلي عمر واوري.
پوهنتون مې لوستې، مطلب لسانس یم، غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان وملور نظم واوري. دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوي، کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دي، مارغان دي د جنت د ما خامونو دی وګی دي، سړی په مخ ورو وشه سپیړه د غضب می پریګ د فلسفې دی را ته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړی او د ادبی فنونو په برخه کې څېړنې کړي، بلکې د معرف په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړی. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوي میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړلي دي. تیر اونۍ د پښتو ژبې دغه خدمتګار د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي استاد هڅو خدمت ته په کتو نننۍ راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سیند مشاعره شوې ده. کونړ سیند نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري، بلکې فرهنګي خوای هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ له سینده تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې پاړه راپور لري.
د تل په څیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولې. خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام و نکړي چې څوی د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسن لری خو چې د خپل نکړ ما تعالی پردای و نه خپل نکړ ما اسلام آباد د خپل لمبل لمبا کې یو څه چې روکانه پر کابل نکړ ما او د کونړ سین د نور دنه سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی ویده چارواکی را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا سینا شور وکړي یارانو دې دي او چیراوي خو راوي نشي مینا.
شاعران لیکوالان او د کونړ وسیدونکو وای تل ور سره د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنی شوی خو یوې هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته ویل حکومت د کونړ سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو لپاره 13 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او همداراز به پرې د بندونو چارې هم پیل شي. لنن څخه شاوخوا لس کاله وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځایه د هندی انجنیرانو په وسیله سروي کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغیدو سره به 1.5 میگاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی رارسېدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تاوڑم صبر تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تاوڑم صبر تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی
پوره څلوېښت کال وشول چې افغان هنرمند احمد ظاهر لدی نړۍ کوچېدل، خو هنر یې لا هم ژوندی دی. کتا سی د کابل زوړ ښار کې ګرځي، خامخابه د احمد ظاهر سندری واوري. که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ نو حتمی به د احمد ظاهر سندری ترې واوري. او که چیرې د شپې په کابل ښار کې په پخوانیو ټیکسیانو کې سفر کوئ نو خامخابه هلته هم د احمد ظاهر سندری اوري. داغ لنن پوره څلوېښت کال وړاندې د جوزا په څلورویشتمه د تل لپاره غلی شو. په افغانستان کې به داسې ډېر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نه وي اورېدلی او یا یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډېر هنرمندان وي چې له مرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تش دی. په سلګونه دری سندرې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دی د ډاکټر عبدالظاهر زوی د جوزا په څلورویشتمه په 1325 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی. احمد ظاهر خپله لومړنۍ سندره په حبیبیه لیسه کې ویلي او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی وروسته هندوستان ته لاړ او هلته یې لوړ تحصیلات وکړل او دی له هغو لومړنیو افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکارول. هغه په 1955 کال د غوره سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د خپل وخت یو له مشهورترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبې سندرې ویلې شوې. لنن څخه پوره څلوېښت کال وړاندې په 1958 کال د جوزا په څلورویشتمه په سالنګ کې په مرموز ډول ووژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زره رسی دوله نارسی در ما هم زره رسی دوله نارسی در حرف نگفت و سخن ناشنید را حرف نگفت و سخن
خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم، چټکیا، همغږي او همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزي د جشن د شاندار منځلو لپاره مخکې له مخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی په اړه راپور لري.
د سه شنبه پر ورځ د خوست د مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه په مکتبتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبري وشوه چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خبرېدونکي غازی جریدې د خبرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د وی اکاډمیک مؤسسه استاد نجیب الله واسق آزادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر درامنځته کولو، د چنار د کرنې مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا دوی بحثونه وکړل.
خوشمول ادبی بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریک شوې. په اطلاعات او کلتور ریاست کې یو مشورتي بورډ جوړول چې په دې کې به د بیلابیلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پانتونونو استاد به د تشتون لري او وخت نه وخت به د مشورتي غونډي کوي اطلاعات کلتوري اساس ته به د مشورې ورکړي
په خصوص کې د فرهنګیانو یو ټولې زری مقدا و چې د فرهنګي دارد کلتوري چارو د تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري شاعر او لیکوال زاهد شانګاروي په تیرو سنځه و اتکلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نو خو اوس مهال یادې اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي زاهد شانګار جاتوي د خوستې فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدې د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمزل کیږي د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره ولمزل شي نو دا خدای چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزي مجلې سل کاله پر کېږي نو کچېرې دا بیرته راژوندی شي بیرته دویمه دوره پیل شي نو دا به تلپاتې شي
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي په صبرۍ کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو صبرۍ ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بېلابېل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري فعالیت کوي چای ترڅنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي نو موږ د نوې درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالی شیر ولسوالۍ اوسیدون کده هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي خدای دې چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته یو دوه درې ناشته وسره وکړي او دوی ناشته دوی گزارشونه چکم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې پنو رسنیو کې خبره کې
بلوزه د خوځ اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد موي چې دی اولاد شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جریده بیا پیلېدل او د فرهنګي بور جوړولو په پام کې دی د ول هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړې کیږي په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر څه ډول روان دی کومې ستونزې شته د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړې علمي تاکتیکونه څه دي دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت په ننني هنر جاج کې ځوابوي
هنر جاج
سو فطرت صاحب تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلې دي کچیر ته یو ځوان ژباړون کې غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان د پار کتاب غوړه کې کوم کتاب و ژباړي دا غوړه پر هغه لوندنی اقدامات څه باید وکړي
د اوسنی وخت کې خصوصا د تیرو څوارلس پنځلس کلونو کې ژباړ ته ډیر کار وشو په افغانستان کې اختیار خبردار چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو په انتون کې تدریسي پښتو برخه کې دا غینه پرته موږ ډیر کم کتابونه درلرل چې هغه زمونږ د فکری ویختابه د لپاره او زمونږ د ځوانانو د روزنې د لپاره او زمونږ د فکر د او د شعور او د دې شاند لړیدا د لپاره موثر وي هغه موږ کم درلرل ځکه په وایلو کې موږ یوازې د شاعري کتابونه لرو او موږ شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپل مصارف کې چاپول خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دې ته مخه کړله چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترنه ګټه واخلي ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي نه ټولنه کولی شي نه فرد کولی شي مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو مونږ تاسو چې د پوهنتونونه ویلي دي مونږ تاسو چې دا تدریس کوو دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی مونږ چې هر څه د کتابونو په برکت یو زه خپله مثلا یو خدا سي وي چې دا د کتاب په ژباړه کې یو کتاب ته خپله انتخاب یې چې ډېر مهم درته ښکاره شي د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې ټولنه ته اړتیا وي ځینې کتابونه درته بیا د خپرندوی ټولنې والا هم درکوي چې د محتوا په لحاظ ښه یو هم هغوی ته یو ډول بزنس سوداګرۍ په لحاظ باندې. زموږ ډېرو ځوانانو په سیاسي تاریخي ارواپوهنیزه برخه کې په ادبي برخه کې په دې برخه کې ډېر مهم کتابونه هم تالیف کړل مې وژباړل. زما خپل شخصي نظر دا دی چې که هر څوک غواړي چې یو کتاب وژباړي د یوې بلې ژبې نه، انګلیسي نه، ایرانی ژبې نه، مثلا د اردو ژبې نه، د هرې ژبې نه، چې دی پرې ښه حاکم وي، داسې کتاب چې هم یو تشه احساسېږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو، باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي ترې استفاده وکړي، چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي. اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډېر ناول نه چاپي، خو هغه ویلو کې د ناولونو ډېر زیات هغه و. اگر که ناول که یو څو خپل لیکلی شي دا ډېر ښه دی، خو که ژباړو وي نو هغه خوند نه وغه، هغه چې په هماغه ژبه کې تاسو خپله ناول لیکلی دی، هغه ناول نه چې تا خپله لیکلی دی هغه ډېر خوندور دی نسبت چې موږ را ژباړو، ځکه هغه د لیکونکي احساسات به ته نه شي دلته را کاپي کولی. خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغې ته رښتیا هم اړتیا وه، او هغوی ته د موضوع په لحاظ، هغوی ته د ټولنې په لحاظ، هغوی ته د دې مملکت په لحاظ، د دې ځوانانو د لوستې قشر د ټولو وختونو او د دوی د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ته ډېره ګټه اخیستې ده.
سره د دې سربېره پر دې چې یو کتاب ډېر مهم دی باید را وژباړل شي، نور کومو تخنیکي لارو چارو ته اړتیا ده؟ مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې یو ځوان پرې ښه ژباړه وکړي؟
زمونږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي، زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري، که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کې او کومې ژبې ته چې کوې، که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه وي چې دی پرې روانې خبرې، روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې، ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د هماغه هغه خبرې راواخلې او دلته هماغه لفظي ترجمه وکړي او د دې لپاره چې تالیفاتو کې د کتاب اضافه شي، نه. د ژباړې دپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو، مثلا ډېر داسې محاورې، متلونه، کلمې دغه ژبې چې دي، مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو، زمونږ د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ ورته پښتو متلونه لرو، هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو،
که سړی په پښتو ښه حاکم یا هماغه ورته ما
دستي ذهن ته راځي چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته، زمونږ یو ډېر ملګری دی او لکه یا سهوان اشتباه یا هغه همداسې لکه په اردو کې اصطلاح ده دال میں کچھ کالا ہے، کنه موږ اوړو کې شګه ده، هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته کې دا جمله راغله، ما فکر وکړم چې دا څنګه، ځکه د موضوع نه بیخي وتله، کنه ویل په دار کې تور څه دی
او کټ مټ راش باړلې
ته لفظي ترجمه شوی و، کنه لکه دا طبي رواني گینه کته
کراغه په زیاده کارول چې وړو کې شګه ده،
دې سړی وړو کې شګه ده، ځکه دا خبره غلطه وکړه، کنه د جمله رواني دله په تخنیکی لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي، تحتي لفظي زخره تحتي لفظي نشم کولی، بعضی وخت کې دی شي د یو پیراګراف نه ډیره وړه جمله جوړه کی، بعضی وخت کې دی شي د ډیر وړه جمله ډیر ښه مفهوم افاده کیده خلکو ته وړاندې کی، هغه معنی دا ده چې هغه د یو چا پاړه مې لوستل چې هغه خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د هغه ژباړه لوستله، لیکوال خپل کتاب لوسته کنه چا ژباړلی او بیا چې ختم کړی وویلي چې داسې کتاب ما لیکلی او دا سړی اوس دا زما کتاب دی، د سړي ویل زه پوه نه شوم په دې باندې، کنه ځکه دغسې موضوع باندې ما غن
ښه ما هم ژباړلی
هو ما کتاب لیکلی و دې موضوع باندې، کنه ما ژباړه بیا د لوستله
بیا دې ژباړه لوستې
وویل ویل چې زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا اوس هغه کتاب چې لیکلی ما نه ویل خپل هم غلط شو چې هغه زما څه خیل و دا داسې ژباړلی دی، کنه لکه ده پی بیخی غنو را غلی شی تحتیل ازی ترجمه چی ده استاز آقا بیانو تاسو بدی باند بهتر پوی آقا به معلومی کیږي مروسر کیږي نه روانم نه
وی سره تنګيږي کله چې مطالعه کړي ډېر سختي
کتاب ته چې ژباړي کتاب لولي ته پويږي چې فکر نه کوي دا ژباړل شي یو څه درته کتاب پختي هغه روان ژباړل دا سپرین دي تر اخره پورې کنه او دوه درې صفحې ته ولولي او تحلیل دي ترجمه شوی ته دستي پويږي ځکه بند بندي الفاظ سینې دا شوی پښتو کې کوم الفاظ باید هغه لپاره توري باید وکړول شي محاورې وکړول شي هغه جمله بندي وشي
مسلکی تو پکی چمرا مهم دے مثلا یو سڑا دے دا حقوق و مسلکی شخص ہے اگر کشبار کئی دا حقوق و یو مسلکی کتاب راوش باڑی او که دا تب والای دا تب کتاب دی راوش باڑی اکثر زینی تیسی دی چی اگر مسلک پوری اڑ وندی دی مثلا او کس دا دا بیات والا دی اگر دا تب کتاب راوش باڑی دا چمرا زیان رسیج باڑی تا
پشبار کی بیتر طولا مهم فکتوری چی دے اگر مسلکی تو بدے مسلکی لحاظ باندې مثلا زکه اوس حقوق او سیاسي علوم لوستي دي زما چې کوم کې جبې نه کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصيږي او ځکه نو مفهوم اخیستل ژوند خوشباړم نه مثلا ترتیب خبر وکړل که زه اوس یو طبي کتاب پیدا کوم او ژباړم شاید الفاظ چې هلته لیکل شوي دي زه هغه ترجمه کوم او روان جمله نه جوړه کوم ولی مسلکی لحاظ ځینې اصطلاحات دي ځینې خبرې دي ځینې جملې دي چې هغه بیا زنشم کولای چې هغه سی روانه جمله بندی کوم څه خلچ په مسلک کې پکار دي زه خپل سیاسي کتابي ډیر روانه ژباړه کولای شم ملک د سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخي کتاب ماته راکې زه جمله بندی نشم کولای زه صحیح ژباړل نشم اوس به ډیرو لیکوالو دا کار کړی دی نور مسلکونو انتخاب کړی دی هیڅ مسلک نه دی هر خو سره نه لګي کنه لازم هم نه دی چې وشي باید یعنی که د دې لپاره چې مثلا که څوک وایي چې کتاب مې چاپ شي خو ته ورسیږي چې کتاب خاوند شم ښه خبره نه ده مسلک باندې حاکمی پوہنی استاد پوہنی کتاب حاکم بہرانی جو پیدا شی ڈیر روان ترجمہ کے نسبت مانا نسبت یو سیاست پونا نسبت یو زراعت پونا نسبت یو طب ڈاکٹر نسبت طب ڈاکٹر جی دی مثلا تاوت نمک کی دوی لکھوالی او شاعری شروع کرے دا کلی تا طب یو لوست دا غی نورست نو کدے اس د طب کتابونو باندې کارو کی ویج باڑی د جبا زکام لیکوال دی ور سره په خوانه امیل ته مسلک شو دا و طبی کتاب خوش باڑه کولای شي خو کی بل سړی کم ما غوند څوک د طب او د زراعت او د انجینری چغه اصطلاحات دی دا غی خپل فرمولی دی مثلا دا غی خپل الفاظ دی دا غی خپل کلمات دی بیخی جلا دی زموږ د ادبیات او د شان بیخی جلا دی نو زما په نظر باندې دا چې کوم مسلک سره ډیر خنده لګو کتاب که څومره شدید اړتیا هم ټولنې ته وا او ستا مسلک نو په کار چې مسلکي سړي ته ورکړي چې هغه مسلک کې بیا موږ متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډیر په مخکې مسلک کتابونه وژباړل دا کار خصوصا لیکوالانو ډیر وکړ چې هغه ډاکټران شو مثلا انجینران شو زراعت پوهان شو زمونږ ننګرهار کې زمې سره کوم چې زمونږ ډیر ملګري چې دي مثلا هغه شاعرانو اولانه خو انجینرۍ چې فارغ شو ډیر ښه انجینرۍ کتابونه وژباړل زراعت چې فارغ شو ډیر ښه کتابونه پښتو ته راوړل زراعت ته تینو چې فارغ شو ډیر ښایسته او ډیر پر محتوا کتابونه هغه ته راوړل تابت ته راوړل ډیر مننه ډیر
شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تان صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلی. پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی یو لیکوال دی یو شاعر دی یو ژباړونکي په توګه پیژنم. هغه چې زموږ نور اوریدونکي دی او دا اوس زموږ غږ اوري هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي؟
ډیره مننه استاد. تاند یو ډیر ښکاله په خوا د ماجرات په شپو ورځو کې پیدا شوه په لاره پښتونخوا به جوړ کې او لمړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته او لومړي ځل لپاره ما حس کړ چې دې وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما غوچې پاغه وخت ډاکټر زاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتله. مونږه داغه کتابونه پیدا کړل، داغه کیسټ او سیډیان او په ژباړم شروع کړ. لومړی ځل لپاره په افغانستان کې د دیموکراسي پراتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د زاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن. او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لېږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړې هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو او د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر 50 جوړیږي.
تاسو مخکې دې چې افغانستان تراشي او تاسو په باجوړ کې وای، هغه وخت تاسو لیک کوو کنه؟ دلته چراغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد، هغه وخت ما یوازې مطالعه کوله. اوس هم مطالعه کوم، مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي. هغه وخت ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دې ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به ما هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل او د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو، نیمه انګلیسي، پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښوله د هغوی دپاره دود شوله، ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت یو ساده یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغې دې ځانه چې بچیا راتلل اپ هغې به مې تنده ماتوله او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم.
تان صاحب، اول د شعر کله پیل کړه؟ ولې دې پیل کړه؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق هم مومین هم د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاد، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت بشم معلومه داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلی، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې. او چې زه د سټیج نه راکښته شوم، نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیوله د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغې راوروسته
تاند، لمغې وروسته تاند شوم استاد.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېرې کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د زاکر نایک او د تورته نور تخلیقات. کله البته د نثر په برخه کې، مثلا لنډ کیسه، ناول، دا دې کله شروع کړل او څومره چاپ شوی؟
خپلې پنځونه مې استاد شپږ اثر دي، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي. مثلا تاو غټل ناول، شین ستوري، زندۍ، خزما دادای مرک دالانا چاپ دی، او شیر ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښه زمین او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړو استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی، خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې مونږ لولو. او استاد یون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډېر کار وکړو، ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه. ما ورته وویل استاد، دا خو په پښتو کې لیکم، پښتنو دپاره لیکم. هر صورت نو دا د تیرو اووه اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم، کتابونه، ناول هم لیکم. ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړو، خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي.
زموږ اورېدونکي به مثبت لوسه کوي چې تان صاحب شعر واوري.
پرخه پر رنگونه دی مخونه دی
پرخه پر رنگونه
پرخه پر رنگونه دی مخونه دی دا خو گلابونه دی مخونه دی پرخه پر رنگونه دی مخونه دی دا خو گلابونه دی مخونه دی زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینی سرابونه دی مخونه دی او سترګي اننګي شونډې څوای سترګي اننګي شونډې څوای دا خو کتابونه دی مخونه دی او تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي
تل پرې د مسکا
تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تاند زیارتونه دی مخونه دی واه دا په یاد زما ډیر نه دی زده
ډیر مننه تانسب کوم کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده همداشان د یواز د ذکر نه دینی برخه کې نه دغه نه علاوه په نور برخه کې هم د شاول یو ماده د دهلوی یو اثر او د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړو وړو کتابونو هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړل پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سی مانه ير دي استاد ټول 50 اثر دي
ها تانسه په دغه برخه کې دي باقاعده ذکر وکړي کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې ونده واخستله او کې ناستي او فالسي دي
استاد ما هو مخویل چې زما سره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې ورته جوابانه ز ډیر لاسبر ز کوم چې ار امتحان کې وځه ولومره پکې راتل اردو مې خوخېدله ځکه دی اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زینې پښتو ژبه خوګه شاعری چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغه برکت دی چې دغه مر کتابونه مې تیر راوښ پړل
او د ژبم دی لیک کړل
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کوو په د حمزه باغوند کله چې پښتو تر وختېم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډېر زیات راوښ باړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړن او شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی پښتو ته تصدر کړل او ته پښتو ته تصور کړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل او د سیال صاحب سره کړ غازی سیال چې دغه شیرونه ټول ویل هغه وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپار ویل نه لور مې لورینې مشته لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه مال پښتنو سره کړ ډمې راته ویل ډمې تخلص را او وی ګلنار بیگم به دومره عجز روانه و چې چادرې به د سر نه لری کوله او چپړې به سلیری ساده د پایزار چو پلاستیکی دا بشلیدلی او په خېبه خور ډکې وی یو جول چشمې وی چې غازی سیال سی وی چې د ډیر شو کالو نه مخه پستر وی د واسنه کې د چا بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال یې سره نه کړه ما پښتو له د خپل واسه چې څومره و هغه مې ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې هغه ورځ راولي چې دا مو چې څلې کلی دی او ژباړلې دغه نه ګټه خسل شوی او لکه تاسو استاد لګې استعمالن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې وخت شوري شي بس دا زما د فره بیا ترسي
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته به تر معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دی دا د ټول قومي د ټول ژبي د هرچا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوند شي او زما نرسته د زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دی دا غوي په حق دی
ډیر مننه استاد ګل رحمان رحمانی په لنډو کیسو کې ډیرو حساس موضوعات ته پام کوي. ل یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او بل پلوه د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پیږي چې د ډیرو کمو کارکتونکو پام وراوړي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډ کیسه اصلي عمر وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
اصلی عمر څو کاله نه یې؟ میرمنې وخندل، نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې؟ نه پوهېږم. څو کاله نه وي چې واده دې وکړ؟ دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم؟ هو، حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه، یعنی زوی هم لري؟ هو، ډېر ځیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډېره هیله من یم. ښوونځي ته ځي؟ هو، سږ کال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله، ما اوریدلی چې چاپیریال، کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو، زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوستی، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم، خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پاتې یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې. ولې سره جلا شوئ؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو. سره د دې چې همزولی وو، خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو، همدا سږ کال یې ورسره واده وکړ. ښه، نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو، 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده، خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورس کې څو ساعته بې ځایه خبرې کوي، چانه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له د لس کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې، ما ویل چې دوی سره خوښ وي، نور عمر خو څه خبره نه ده. نه، دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه، ته به څو کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزولی یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه، نو د څو یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپله راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي. نه نه، ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 25 کلنه یې، په 30 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، په 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی، او هو رښتیا زوی دې اوس 19 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل، اوږد عمر دې نصیب شه.
په معاصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله له چینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړه کړې چې ډېر یې د جوړېدو توان لري، او کله یې د ټولنیز ژوند شواکې و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړې چې ډېر ورته ګوته په غاښ شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم وملو راورو. وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. په شان د هوا توا چې وزي له جنته، بالښت یې تکیه وشوه له ډاره راوچته. شپږ لوڼو ته یې وښکارېده، شپږ طرف ته ویره، لهر یوی معشوم د خاده شی بش و هیره د پلار په دی ناڅا په غوسه ټول حق پکې د مور ملال سترګې لرنو اوخ کونه ډکی سړی لکه طوفان وو دوی نری پانی د ولی لیوی بلی غیگی وی را تا وی رگ دی دلی سڑی پا غصه نیسی لمرهی زینی میرمنه میرمنی نیولی ده زولهی خپل لمنه سڑی دی لمنی تا می اگو را ما پریگ دا تیاره پا کور که مرا ول سپین رنا پریگ دا آخر کم خطا کم گنا کم نادولا چی سور اور ده غضب دی را تا شوی لوجوده سڑی پا غصه اویل چی مکا و خبری ترخی پا ما لگیگی کوی هم گوڑی شکری بدبختی چه دا هر زلی اولاد زیگوی لور وی و سوای پا دی کور که با میچه سکون سرور وی که دا زلی دی لور و زیگوی بیاد وجنم که دا زلی دی لور و زیگوی بیاد وجنم کتول عالم خبر هم شی پا سپین سبا دی وجنم مرمنی خلا پرانیست پا دیری آجزی آوازی لون پا اوخ کو سرپ و وینوی سلگی دا چوائی توبه و باس کفر غگوی دا چوائی توبه و باس کفر غگوی کارون دی تقدیر دی تی چنگ بدلوی کلور وی و کزوی وی دا لال خواد آلی دی مارغان دی دا جنت دا ما خامونو دی وگی دی سڑی پا مخ و رو بشت سپیر دا غزب وی پریگ دا فلسفی دی را تمخ آیا دا دازلی در نزوی غوار ما نغوار ما لور کنه پر زای دا قبر بدی زای وی سور تنور سڑی لکور اوت لکسر لمبا دا اور شپگ لون غیگی تاو دی پا جڑال یوی مور سلگا مودو روست جوڑ دا عدل و میدان پا مخ که دا سڑی و ناشنا غند جهان سلگا مودو روست جوڑ دا عدل و میدان پا مخ که دا سڑی و ناشنا غند جهان هم وگه ده هم تگه نو بشت نمڑی پا پوی زولنی دی پا لاسونو کی کڑی دا او سمندرونا پا چپو دی پا غوغا ووی دروازی دی سرطول خوا پا خوا سڑی و روان کڑی ملائکو دا دوزخ پا تنزی ورتوی چی شی هدون بدی یخ اول دروازه ورت پرانیسته چې درما اول دروازه ورت پرانیسته چې درما کډیر لتند مرین لپی لپی لمبی شومه سړی د سرو لمبو خواته روان شو لناکامه اخیستی لانو د دوزخ پلو دو ګامه ناڅاپه په مخه کې ماشوم لور پیدا شوه په دې دوزخی شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه په مینه یې له دزنې راتاوی کړې منګولې ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې دا څوک دی چې زما بابا دی بوزی جهنم ته دا څوک دی چې زما بابا دی بوزی جهنم ته دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه ور ټوپ یې کړلو غېږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه دا چیرې کیدای نشي چې دوزخ ته به روان وي روان که وي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی ما دله را ساتلی د جنت د ګلو هار دی د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیداران یې په جنگ کې پاتې راغلې د ماشومې قهرمانې درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ هم دا لوبه په شپږو دروازو کې وروانه سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی اومه لور یې نشته خوار و زار ورانو ویجاړ دی په چغو په سلګو دی په ژړا په واویلا دی او اوښتی د دوزخ په میر غزه به شان بلا دی دعا کوي چې یا الله که دا سوال می منظور شي بس یم به جنتی کمې پیدا اومه لور شي سحر دے خوگ ازان پا ترنم باندی روان دے سڑے لدرانو خوب را ویخشو حق حیران دے مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری لدو استرگی سپین اوخ کی چاچی داری داری پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا مرمن توائی خکلی زرغونه دی شلمنا پا خیخ آیست لور لکا دا سرو گلون ونا کوبای دا جنت دا مرغکی غندی پالنا د خکلو جنتی لونو پا مینه نمڑیگی سڑے الا سڑے شو سڑی توب باندی پوهیگی.